اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې د خبرونې له میلمسخه کوو. له موږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مشر سبحان مصباح. نوموړی په پایل کې په خپله خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له ده نه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوری مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوری اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوری اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا، یا د لاتوکوب د وهلو ټاکولو مسله مطرح وسي. په دغه رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن یې ملکیت دا د پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسي یا که غیر منقوله وسي دا د پورې مربوطه ده او دا د خصوصي حریم ګڼل کیږي. دغه رقم د اطلاعات موضوع ده، غ معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼلې ده. په دغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې، یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقیف د سر باندې بندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو، بیا اساسي قانون د مسکن مسله یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپل مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده وسي، هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات و مکاتبات و مسائل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چاپ مراسلات و شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي، که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي، که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو پیژنده اوس راز دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونه خودسه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مسله مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا، یعنی دومره دا مسله جدی ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مسله مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازه راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده. دا نو کولی شي چې د خپل د عمل مغه بیا هم دفاع مشروط رنواد لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی لمنځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای دا نه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کوټ کې څوک شته او چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا غده نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کدی عام وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده پرنسپ دی قانونیت جرایم او مجازات په نظر کې ولای ده دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درنوي کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې
په خوښنۍ سره باید ویل شي چې نه په اوسنۍ شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامین د لپاره ستونزې ولاړې دي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د اندغه تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او حدیث دي او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف او عادات پر بنسټ چې دا یا د حنفي فقه پر بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسی او یوازې دوی د خپل دوی ترنه ابزاري استفاده کوي نو پنده اساس باندې د عام وګړو خصوصي حریمونه نقشوي دي بیلګې ډېر زیات دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کوروت ورزی د چارایی په سر باندې دري کله موټر خلک راکټه کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي تلاشی کیږي یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کورته ورتلای شي نه هم په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورځي یا که نور اسناد ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي نظام حکومت په ټوله کې د یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د حکومت نشته ده او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده یو نوی استبدادي رژیم ده او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده که چیرته تجاوز هم پې باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي دوی تر تعقیب لاندې راشي ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي که هغه څارنوال ده که پولیس ده او که قاضي ده که هر څو ده که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کوي اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ دوی د انتقال قام او د غشت د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوق ترڅنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده دا هم تر پخو لاندې کوي او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده
مس بس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي یو علت په خانه عقدی دي کدا موضوع خره تر روانه کوي چې وسنۍ حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي آیا ناپوهی ده آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي آیا د زور خوونه ده بل اخر دات څه دي
دا خو طبعا مختلف عوامل لري ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده دیکتاتور نظام ده پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي د دې ترڅنګ په دې تیر شلو کلونو کې د هم شک نشته دا چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو، او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې، حکومت ترلاسه کړ هر څه نظام یا ورسپارل شو یا هر څه چې وه، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه ووتښتېدل، او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان، او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تېرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو، اندغه خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتر توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسب ځای ورته ووسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورزي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه، البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دام غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څوایې
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لار شي یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د شرعي احکام او حدیث باندې ثابت دي نه غوښتنه میداده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کی خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځورلو عامل را پیدا نشي نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي و نیسی. د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي با خبره شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبري له قانون او وزر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول مثلا دغه بحث دی مشروع دفاع شو رامنځته کیږي یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې چا به زور نه رسیږي ولی هدی اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي د دې ترڅنګ په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي او بلاخره اخسرل دي چې خلک اسیران دي د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري تل قرباني شوي دي اما آرام دي هم نکینی په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
تاسو ته هم مننه سلامت اوسئ
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پر ځای کې چې یاس الله ممال او ملګری
نو نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندہ نستایا ما دشنو
ما کا دا مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تل ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
دنانمه کولای چې دومره لیرې ځای لار چې دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کم رنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
آزادی میلمه.
یو غزل دی یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی. یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گیلسنو سرزی. وطن لکه نازک بوتی پغاره ده ویالی ده هر یو خویی دلی للاسونو سرزی. همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا. همت کوي پرتی خاور دی هم کړی ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده اسونو سرزی. منم چې جدایی هم یار ل یار هیروي خو مینه هم لډیرو تم اسونو سرزی. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی. نظیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی.
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې؟ هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه.
د څه و چې زما ورور زما مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه و. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه د هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شو ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دوړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوی ده، سرحدي کرخه هم ده.
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې دا چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخت کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس راکوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پرې وکړي، خو ضربا هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړی وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي، او هغه کسان چې عمرونه د 18 سنه لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 سنه ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه، دوه ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې په ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و د ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره د خو تر ډیره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته زده کړو ته د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي او خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي. او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. هغه کې جونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له اتلس کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی دي کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زوریږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویم خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما را پسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. کنه کله چې کیسه کوي یا جرا و اخلی یا ستونز نور ستونز ور سره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګوره تاسو دوم رحمت کړئ دی چې تر دې پورې را رسیدلې دي ستونز نم زر را استلې په لور باندې ستونز تر سره کړی اوس یو داسې ځای ته را رسیدلې چې لږ تر لږه آرام ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بیرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو. هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه. ما کامرا راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړمه، بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه، وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفاً یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکړي چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخیستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلې. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، کنه دا څومره شوخ دی څومره غده دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید و سیګما خو نه یم توانیدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی کنه په ځین وختونو کې زخپل ایم په ځین وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل وو سیګم
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره بلیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي بلیکل شوی وي کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن ما هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کما ځکه زړه مې وبنه پیڅکی چې دا برخه د غبل سره وتړم کله کله سي زبیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دوړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم دې برخې په خلایانه سره وشي کله کله فکر کوم چې د دوړو سره مرورېږي د برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم زه فکر کوم چې چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وو توانېږم چیرته اوس سنځ نشته اوس دوړو برخې سره سر خوري کدل شي ډیر زر شي کدل شي میاشت وخت ونیسي او هیله لرم چې زره بشپړ کړم
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم خو اوریدونکو ته وایم لطفا چې ډیره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغړي
تر ډیره پورې یو خغه غزلونه دي چې ما لیکلې دي باقي کې موضوعات مختلف دي سره بایتونو پر اساس باندې خو ډیره برخه زما نظمونه دي نظمونم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیسته مې دي او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مثلا نشته پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو بیا مې خپل ماشوم ته پکې راخیسته دی چې موږ په پسرلی ته څنګه خوشاله کېدو هغه د مور خوښي د ابا خوښي د خور خوښي د ورور خوښي زما خپل د خوښي دا مې پکې راخیسته ده یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډیر منګل کلی دي زما خپل تجربې دې تر یو حده پورې مې هڅه کړې
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري د دې په باب راته وایست
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي خو تر ډیره پورې اقل پازو ته فکر نکوم چې څنګه راغلل مثلا کېدل شي ځینې بربند لغتونه پکې وي کېدل شي ځینې داسې زورون کې تصویرونه پکې وي یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیز ستونزې دي چې سره مخ یو هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږیدلی یو زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي کنه چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکار معرفي کیږي یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د زالو نه ورک شي او راوزی او څوک پیراشي په زالو وخیږي او یا ریک پیراشي یا توپان پیراشي او د خپل سیمون ورک شي د خپل زال نه ورک شي د خپل کور ورک شي دا څه ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستی
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرګ نوم نه راوړم مړی او مرګ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرګ
نوم نراوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم. ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نه شي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وې.
ورکړه.